Adiós.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن د چرشن به ورځ د 1393 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوازات میاشتې 14 ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 3 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ خبری مجره د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د ګوانتنامو له زندان د خوشی شو طالب مشرانو له ډلې څخه دوی خبرو نږدې خپلوانو ته ویلي چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. دا او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوري. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ، د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله وڅېړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت باید د اسلامي جمهوریت د اټومي حقونو دفاع وکړي. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر براک اوباما نن د اوکراین له منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو سره وویني. او ټاکل شوی د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران په خپله غونډه کې د اوکراین لپاره پر روسیې د بندیزونو د سختېدو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله وڅېړل شي. په دې غونډه کې به له افغانستان د ناتو ځواکونو پر ایستلو هم خبرې وشي. ټاکل شوی ده د روان میلادي کال تر پایه د ناتو ټول محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو په اړه د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې پرون خبر اعلان ته وویل:
وی آر جاست مانث اوی فرام کمپلیټینګ اور لانگیسټ
مخته یوازې څو میاشتې پاتې دي چې جګړې تر ټولو اوږد ماموریت مو چې په افغانستان کې بشپړ کړو. په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پر لارو چارو غږیږو. څو له نوي کاله افغان ځواکونه وروزو سلام مشوره ورکړو او مرسته ورسره وکړو. د ناتو په غونډه کې د ناتو د دفاع وزیرانو ترڅنګ د ایساف د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو، د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبشت هم بلنه ورکړل شوې ده چې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د سیشن بی پورس په قرغزستان کې د مناس هوایی اډه بیرته قرغزستان ته وسپارله. له دې اډې امریکایي او ناتو ځواکونو په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات کول. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نشا دیسی بیسیوال ازادي راډیو ته د مناس هوایی اډې په اړه وویل: په افغانستان کې په ټولو هڅو کې مهمه ونډه لرله. د دوه اړخیز تړون له مخې دغه نقش پای ته ورسېد. موږ د دې درناوی کوو. د امریکا له لورې د دې اډې د استعمالېدو چارې د قرغزستان جمهوریت ته سپارو. د قرغزستان پارلمان یو کال مخکې پریکړه کړې وه چې امریکا دې دغه هوایي اډه د 2014 کال د جولای تر 19 تخلیه کړي. د خوست په ښار کې سیلونو د درې ماشومانو ژوند اخیستی او څلور تنه چې په هغو کې هم ماشومان شته ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د سختې ګلۍ له اورېدو وروسته رامنځته شوه. د خوست د والي ویان مبارز ادران ازادي راډیو ته وویل:
د خوست مرکز اړوند د مالنډۍ په کلي کې یو تن چې راښکېږي دي، چې هغه په کور کې د کوڅې سط د اوبو له وجې راپرېوتلی چې په نتیجه کې د لومړنۍ راپورونو په اساس باندې درې نفره ماشومان شهادت رسېدلي او تر څنګ یې څلور نفره نور چې په کې ماشومان شامل دي هغه ټپیان شوي دي.
د خوست په ښار او شاوخوا سیمو کې پرونی ګلۍ یو شمېر کورونه هم زیانمن کړي دي او زراعتي مځکې ویجاړې کړي دي. د خوست چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې لپاره د سرې میاشتې د ریاست په مشرۍ یو کمیسیون ټاکلی چې خلکو ته د اوښتو زیانونو کچه معلومه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې حکومت باید د اسلامي جمهوریت د اټومي حقونو دفاع وکړي او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو لپاره به چې دا هیواد ځپلی کار وکړي. پر روحانی چې معتدله څېره بلل کېږي سخت دریزي انتقادونه کوي چې لویدیځ ته ډېر امتیازات ورکړي خو په بدل کې لږ څه ترلاسه کړي دي. د تېرې نومبر میاشتې د موقت موافقې له مخې ایران منلی چې د لویدیځ د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپلو اټومي فعالیتونو ځینې برخې ودروي. لویدیځ ایران تورنوي چې له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولید لپاره کار اخلي، خو تهران دغه اداره دوي. ټاکل شوی د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره په لوړه سطحه خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخابات پای ته ورسېدل. د رایه اچولو مرکزونه تر نیمې شپې پورې پرانیستي وو. په سوریه کې په داسې حال کې انتخابات کېږي چې درې کاله کېږي په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر 1,60,000 ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. دا انتخابات یوازې په هغو سیمو کې شوي دي چې د حکومت په لاس کې دي. د امریکا متحدو ایالتونو دغه انتخابات شرموونکي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بشار الاسد نن هغه اعتبار نه لري چې پرون یې درلود. د بشار الاسد تر څنګ دو تنو نورو ځانونه کاندید کړي دي چې پیژندل شوي څېرې نه دي، او دا خبره پخه ده چې د انتخاباتو ګټونکی بشار الاسد دی. دا په تېرو 500 کلونو کې چې د بشار الاسد پلار حافظ الاسد واکمن و او بیا بشار الاسد ولسمشر شو، لومړی ځل دی چې په سوریه کې انتخاباتو ته تر یو کس ډېر درېدلی دي. د مصر د انتخاباتو مسؤلانو دا تایید کړ چې دغه هیواد د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د تېرې اونۍ انتخابات په لوړه فیصدي ګټلی دي. د انتخاباتو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې متقاعد فیلډ مارشال د ټولو رایو 9.8 و بخې 6.91% خپلې کړې دي. په مصر کې 450 میلیونه خلک د رایې ورکولو حق درلود چې 8.5% یې رایې ورکړې دي. په 2012 میلادي کال کې چې محمد مرسي ولسمشر شو، تر دې انتخاباتو 52% ډېرو خلکو پکې برخه اخیستې وه. پوز اسلام پال محمد مرسي تیر کال وروسته له پراخو مظاهرو له واکه لري کړ. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د اوکراین له منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو سره وویني. دا کتنه په وارسا کې یوه ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې اوباما اروپا ته په مقعد ډول د نورو امریکایي عسکرو د استولو لپاره د $1 میلیارد د لګښت ژمنه وکړه. ټاکل شوی ده د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران په خپله غونډه کې د اوکراین لپاره پر روسیې د بندیزونو د سختېدو ملاتړ وکړي. دا غونډه د اروپایي ټولنې له لوري نن او سبا په بروکسل کې جوړیږي. مخکې داسې پلان شوی و چې په دې غونډه کې روسیې هم ګډون وکړي او د تورې بحیرې په سوچي استراحت ځای کې ترسره شي. د دې لپاره چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره الحاق کړې ده، نو له دې غونډې روسیه وویستل شو او پلان یې له سره ترتیب شو. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ، د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د افغانستان هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنټیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 22.10. په کندهار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 9.40. په هرات کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 23.15. په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.21. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 18.44.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د ګوانتنامو له زندانه د خوشې شو طالب مشرانو له ډلې څخه دوی خپلو نږدې خپلوانو ته ویلي چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه طالب مشران باید قطر پر ځای د افغانستان حکومت ته سپارل شوي وای،
او د افغانستان ملت نه بدرګه کړی وای. د دوی د تکلیفونو په دوی باندې څه کړاوونه تیر شوي وای، دی نه د ملت خبر شوی وای.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې له اوکراین سره د ناتو د نویو مرستو له حاله خبره وو، او د ژوند رنګونو کې په کابل کې له یوې ماشومې سوالګرې سره د زړه خواله شوې ده. د ګوانتنامو له زندانه د خوشې شو طالب مشرانو له ډلې څخه د دوی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا د طالبانو 15 مشران د یکشنبې په ورځ په قطر کې قطري چارواکو ته وسپارل. د دوی په بدل کې یو امریکایي عسکر بو بیرګډال چې له نږدې 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اسیر خوشې شو. د خوشې شو طالبانو ته قطري چارواکو داسې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې واشنگټن یې اندېښمن کړی دی. په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد احمد شیبر راپور لري.
د خوشیشوی او طالب چارواکو د وطن خپل فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د غوړی له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي او له هغه لاري د سولې لپاره کار وکړي. د نور الله نوري د ترزوی عبد الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې نوري غوړی له طالبانو سره یو ځای شي او په هغه کې بدلون راولي. نوري وایي چې افغانستان اصول ته اړتیا لري او په دې برخه کې بل طالبانو سره کار وکړي. د بل خوشی شوی طالب چارواکی خیر الله خیرخوا یو خپل هم فرانس پرس اژانس په پاکستان کې ورته خبره کړې ده. د ویلې دي چې د سولې د خبرو لپاره به هڅه وکړي، خو د سولې د شورا تر سیوري لاندې به داسې ونه کړي. قطر د طالبانو دغه پنځه مشران چې د ګوانتنامو له زندانه خوشی شوي دي پرېښي دي چې آزادانه وګرځي. د رویټرز اژانس په وینا شایي واشنګټن دا مسله وڅاري. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې په کار ده د طالبانو پر دغو مشرانو قطر یو لړ بندیزونه ولګوي. یو امریکایي چارواکي چې نومې رویټرز اژانس نه دی اخیستی وایي قطر باید د طالبانو دا مشران لږ تر لږه یو کال پرېنشتي چې بل هیواد ته ولاړ شي او په قطر کې دننه هم د هغوی د هڅو څارنه وکړي. په قطر کې یو مسؤول چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل د پنځو غړو خوشي شویو طالبانو طبي معاینات شوي دي. دوی اوس په دوحه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي او کولی شي چې بېغمه په قطر کې هر ځای چې غواړي تګ راتګ وکړي. همدغې قطري سرچینې رویټرز اژانس دا خبر هم کړې ده چې امریکایان به هم د دغو کسانو څارنه ونه کړي او له دوی سره به د یوه زنداني په توګه چلند ونه شي. قطري مسؤول زیاته کړه چې له شوي تړون سره سم د طالبانو دغه پنځه واړه مشران کولی شي چې د یوه کال په مخه په قطر کې ژوند وکړي، بیا به دوی ته اجازه ورکړل شي چې بهر ته ولاړ شي او دوی کولی شي چې بیرته افغانستان ته هم ستانه شي. د طالبانو دغه پنځه مشران نور الله نوري، خیر الله خیرخواه، محمد فاضل، محمد نبی او عبدالحق وسیق چې له 2002 کال را په دې خوا په ګوانتنامو کې بندیان وو، د یک شنبې په ورځ د امریکا امنیتي کسانو د دوحې په لویدیځ کې د امریکا په پوځي اډه کې قطري چارواکو ته وسپارل.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز اکننګهام پرون وویل له ګوانتنامو زندان نه قطر ته انتقال شوي پنځه پخواني طالب چارواکي هلته تر څارنې لاندې دي. کننګهام وویل دغه پنځه پخواني طالب چارواکي یوازې د دوی د یوه عسکر د ازادېدو په مقابل کې قطر ته سپارل شوي، نه د سولې د خبرو یا کوم بل هدف لپاره. جیمز کننګهام دغه راز وویل چې دوی د قطر له چارواکو څخه داسې ژمنه اخیستې چې ورسپارل شوي طالب مشران باید په راتلونکي کې امریکا ته ګواښ پیښ نه کړي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ګوانتنامو له زندانه آزاد شوي پنځه طالب مشران باید د قطر پر ځای د افغانستان د سولې د عالي شورا له لارې د افغانستان حکومت ته سپارل شوي وایي. د مشرانو جرګې د سیشن بی عمومي غونډه تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. د موضوع تفصیل له کابل د یوسف خان زدران په راپور کې.
قطر ته د ګوانتنامو له زندانه د آزاد شو پنځه طالب مشرانو انتقال د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو جدي خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل دا کسان باید د سولې عالی شورا په همکارۍ افغان حکومت ته سپارل شوی وای.
کاشکې همدغه طالبان هم د افغانستان د سولې د عالی شورا په مرسته په کابل کې د افغانستان حکومت ته سپارل شوی وای او د افغانستان ملت نه بدرګه کړی وای. د دوی د تکلیفونو په دوی باندې څه کړاوونه تیر شوی وای، دینه د ملت خبر شوی وای او جمهور رئیس نه نیولې ملي شورا دواړو مجلسینو د دوی نه پذیرایي کړی وای. دا ډیره خبره وای. په دغه تمثيل او شکل خفایو
یشمیر سناتورانو وویل چې قطر ته د پنځو طالبانو انتقال د هیواد ملي حاکمیت تر سوال لاندې راولي. د تیرې شنبې په ورځ پنځه تنه طالب مشران د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتنامو زندانه آزاد او قطر ته انتقال شول. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې دغه آزاد شوي طالب مشران په قطر کې تر نظارت لاندې دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته د دغو طالب مشرانو د سپارلو په اړه د امریکا او افغان حکومت ترمنځ کومه موافقه نه وشوي. هغه وویل چې دغه طالبان د امریکایي سرتیری سره د تبادلې په خاطر آزاد شوي، نه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ګوانتنامو زندانه د پنځه طالب مشرانو آزادېدل د افغانستان د سولې پروسې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د سولې د عالي شورا د نړیوالې کمیټې رئیس حبیب الله فوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا تبادله چې شوې ده زما په نظر د سولې له پروسې سره کومه مرسته نه شي کولی، ځکه چې امریکایانو دا معامله له طالبانو سره د یو امریکایي د خوشي کېدو په بدل کې کړې ده. نو زه فکر کوم چې دا د سولې د پروسې سره کومه اړیکه نه لري.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا د دغو طالب مشرانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د هغوی آزادېدلې طالبانو سره د سولې په برخه کې یو مثبت ګام بللی وو.
ومورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ګوانتنامو له زندان نه پنځه طالب مشران باید قطر پر ځای د افغانستان حکومت ته سپارل شوي وای. او اوس هم و بجی او 15 دقیقې دون کې یو ځل بیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته ټاکل شوی چې نن په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله وڅېړل شي. په دې غونډه کې به له افغانستان د ناتو ځواکونو پر ایستلو هم خبرې وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په قرغزستان کې د مناس هوایی اډه بیرته قرغزستان ته وسپارل. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نشاد سیوال ازادي راډیو ته وویل چې د اډې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په هڅو کې مهمه ونډه لرله. د خوست په ښار کې سیلونو د درې ماشومانو ژوند اخیستی او څلور تنه یې چې په هغو کې هم ماشومان شته ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د سختې ګلۍ له ورېدو وروسته رامنځته شوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې حکومت باید د اسلامي جمهوریت د اټومي حقونو دفاع وکړي او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو لپاره به چې دا هېواد ځپلی کار وکړي. په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخابات پای ته ورسېدل. د رایه اچولو مرکزونه تر نیمې شپې پورې پرانستي وو. د مصر د انتخاباتو مسؤولانو دا تایید کړه چې د دغه هېواد د پوز پخواني مشر عبدالفتاح السیسی د تېرې اونۍ انتخابات په لوړه فیصدي ګټلي دي. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د اوکراین له منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو سره وویني. دغه کتنه په وارسا کې یوه ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې اوباما اروپا ته په موقت ډول د نورو امریکایي عسکرو د استولو لپاره د $1 میلیارد د لګښت ژمنه وکړه. او ټاکل شوی چې د نړۍ د یو سترو صنعتي هیوادونو مشران په خپله غونډه کې د اوکراین لپاره پر روسیې د بندیزونو د سختېدو ملاتړ وکړي. دا غونډه د اروپایي ټولنې له لوري نن او سبا په بروکسل کې جوړیږي. ازادي راډیو او ری او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي. جانقا الکوزي ته بغښ شو.
د امریکایي پوځي بوی برګدال او پنځو تنو جګپوړو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله بیا هم د زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو لپاره مهمه مسله وه او زیات مقالې ورباندې خبرې شوې. ټایمز ورځپاڼې په روسي غنه کې په غټو تورو لیکلي د برګدال د لټون لپاره په افغانستان کې شپږ تنه امریکایي عسکر وژل شوي ول. ورځپاڼه لیکي تاسې به لوستي او اورېدي وي چې برګدال د پنځو تنو طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشې شو او خوشې شوي طالبان به د یو کال موده کې په قطر کې خپله سړتیا لرې کړي. خو ډېرو کسانو به دا نه وي اورېدلي چې کله برګدال په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې څخه لادرکه شو شپږ امریکایي عسکر د هغه په لټون کې وژل شوي ول. ورځپاڼې د څو تنو عسکرو خبرې راخیستې چې له برګدال سره یو ځای په افغانستان کې خدمت کاوه. دوی وایي برګدال له پوست څخه تښتېدلی او د قهرمان په سترګه باید ورته ونه کتل شي. ټایمز لیکي داسې خبرې هم کیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما د برګدال د اثرات په موده کې د هغه د مور او پلار د جرأت ستاینه کړې خو په خپله دته یې د زړه له خلاصه خلاغلاس نه دی ویلی. ورځپاڼه وړاندې لیکي د برګدال په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو دا خبره څرګنده ده چې نوموړی په افغانستان کې د امریکا په پالیسیو خوښ نه و او په پکتیکا ولایت کې د جګړې په جبهه کې له خپلې پوستې څخه تښتېدلی و. ټایمز زیاتوي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل هم د یکشنبې په ورځ برګدال ته د هغه له اثارت او نیول کېدو څخه د مخکې کارونو په بدل کې کوم سپین چک ورنه کړ او وویل زموږ لومړیتوب د برګدال د روغتیا او له کورنۍ سره د هغه د یوځای کېدو ډاډمن کول دي. نورې پوښتنې او مسلې کوي هغه به وروسته مطرح شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت ویلي برګدال ممکن د پوځي عدالت د یونیفورم له مقرراتو څخه د سرغړونې په تور تورن نشي او دا ځکه چې د 15 کاله د طالبانو په اثارت کې تیر کړي او دا د ده لپاره کافي سزا ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې جمهور رئیس حامد کرزی د بندیانو په معاملې په غوسه دی. تر سرلیک لاندې یو مضمون او د هغه تصویر خپور کړی او د مضمون په یوه برخه کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس ځکه په غوسه ده چې د 15 تنو طالب بندیانو او یو امریکایي عسکر د تبادلې په معامله کې د په تیاره کې ساتل شوی. جمهور رئیس کرزی په واشنگتن انتقاد کړی چې د جنگ ځپلي افغانستان لپاره د سولې د پلان په ملاتړ کې پاتې راغلی. کرزی پوښتنه کوي دا څنګه ممکنه ده چې د بندیانو تبادله په سم ډول پر مخ ولاړه خو د سولې عملیه کې هیڅ پرمختګ نه دی رامنځته شوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي پوځي د خلاصون لپاره د جمهور رئیس اوباما د ادارې د ستراتیژۍ او دریز د بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي له 2.5 کلونو راهیسې د جمهور رئیس اوباما ادارې د افغانستان د سولې د پراخې عملیې په چوکاټ کې د امریکایي پوځي برګډال د خوشې کېدو هلې ځلې پیل کړې وې تر څو له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل اسانه شي. نیویارک ټایمز لیکي د سیشن پیپل چې کله جمهور رئیس اوباما د قطر له امیر څخه د ټلیفون له لارې ډاډ حاصل کړل چې 15 تنه جګپوړي طالبان به له قطر څخه د امریکا پر ضد کوم عمل نه کوي د افغانستان لپاره خپل لید یا اهداف نور هم راکم کړل. دا په دې معنا چې جمهور رئیس اوباما د سولې د یو پراخ تړون پر ځای د بندیانو په تبادلې چې طالبانو د تیر کال منی راهیسې غوښتنه کوله راضي شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د جمهور رئیس اوباما دا پریکړه د افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د هغې ستراتیژۍ یو نوی فصل و چې د جمهور رئیس اوباما د کار د پیل په لومړیو ورځو کې د سپینې ماڼۍ یوې کمیټې د افغانستان لپاره په بېلابېلو انتخابونو غور پیل کړی و. دې کمیټې کوم رسمي نوم نه درلود خو وخت په وخت د افغانستان لپاره هدفونه لنډ او رالنډ کړل.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د افغان ښځو وضعیت ډیر ښه شوی دی. غزنفر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو په وړاندې تر اوسه ډیرې ستونزې شته خو ناامني تر ټولو لویه ستونزه ده. هغې له راتلونکي حکومت څخه هم وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیو خبریال مرزی احمدزی د ښځو چارو له وزیر حسن بانو غزنفر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه لیدې چې د ښځو په وړاندې نن عمده ستونزې کومې دي یا څه دي؟
په تیرو 12 کلونو کې د ښځو لپاره یو ډیره عمده مشکل دا د امنیتي مشکل وو او بیا د انعناتو د ناپسند انعناتو رسم رواجونه هم ډیر مشکلات رامنځته کړل او داسې د جنګونو مسله هم د ښځو اقتصادي ډیر متضرر کړ. په دې لحاظ د ښځو مشکلات مونږ کولای شو چې د ثبات کچه ډیر ټیټه وه، دا هم یو مشکل وو او داسې نور مشکلات تونه بل خو دول اسکلو کې دا مشکلات اوس کم شويده چون جونی مکتب تزي خزي هم مؤسسو ته کار کوي او خپل د اقتصاد لپاره کار کوي او ارفیز دکلي او خپل آگاهی کچ هم لوړ کړي. دا کارونه شويده د خزو لپاره چې نن اوس د خزو وضعیت مونږ ویلای شو چې په روپه خکې دوري.
تاسو لکه څنګه چې سونس ته اشاره وکړه کېدای شي سې د ښځو چارو وزارت د ښځو ستونزې څومره حل کړي دي تر اوسه پورې په کومو برخو کې؟
د ښځو د مشکلاتو د حل کولو لپاره ټول وزارتونه کار کوي. وزارت د ښځو چارو وزارت یوازې نظارت کوونکی وزارت دی. موږ نظارت کوو چې زموږ پالیسی ګانې پلانونه څنګه پلي شوي دي په وزارتونو کې.
د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې تاسو د راتلونکي حکومت نه غوښتنه مو څه ده او په دې برخه کې تاسو اندېښنه لرئ؟ خیر،
البته موږ د دې لپاره یو طرحه د نوي حکومت لپاره ولاندې کوو. اوس مونږ د طرحه جوړو او مونږ د نوې حکومت څخه غواړو چې په ډیر چټکتیا کار وکړي، چون هغه د سفر نه شروع نه کوي. هغه اوس ډیر ښه کارونه د ښځو لپاره پلي شوي دي. د هغه په اساس دا حکومت کولای شي چې ډیر ښه او لوړ کارونه وکړي. اوس مونږ کولای شو چې وایو زنګ ډیر ښځې اوس د اقتصادي له لحاظ د فرهنګي او علمي له لحاظه خپل ورتیا خپل کولای شي چې حل وکړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر و چې وای په تیرو 12 کلونو کې د افغان ښځو په وضعیت کې ډیر بهبود راغلی دی، یا د افغان ښځو وضعیت ډیر ښه شوی دی او راتلونکي حکومت هم غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دی وی په نامه له پروګرام څخه د سیشن بي پورز د انټرنیټ او معلوماتي ټکنالوژي یو لستنه ځوانان فارغ او نقدي جایزې تر لاسه کړې. په دې مناسبت په جوړ شوی غونډه کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وویل د دې پروګرام هدف د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د هیواد د ځوانانو د فکری وړتیا او نوښتونو معلومول دي. د دې پروګرام بریالیو ځوانانو وویل دوی هڅه کوي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نور نوښتونه هم وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپورټ کې.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین وویل چې دا وزارت وتوانید چې د ډیوی د پروګرام له لارې د هیواد د یو شمیر ځوانانو په مرسته د کابل نه وزارتونو انټرنیټي ستونزو ته د حل لارې ومومي. د وبل په دې ازمایښتي پروګرام کې د یولس افغان ځوانانو علمي هڅې او تجربې ارزیابي او د جایزو مستحق وګڼل شول.
موږ غواړو چې د ګران هیواد ځوانانو ته یو تشویقي لاره جوړه کړو تر څو وکړای شو چې زموږ ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه په استفاده سره زموږ د حکومت او د وګړو دپاره مشکلاتو د حل لارې راوباسي. نن لومړی ګام دی، په همدې لومړۍ مرحله کې یولس ځوانان او خویندې ګټونکي لرو او دا موږ ته امیدواري راکوي چې انشاءالله موږ وکړی شو د دې څخه په لسګونو او سلګونو نور ځوانان په آینده کې ولرو چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوآوري وکړي.
د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې د ډیبی پروګرام د تیر میلادي کال په جون میاشت کې پیل او اعلان شوه وو. کوم ځوانان چې د انټرنیټ او معلوماتي ټکنالوژي د پروګرامونو پر مټ وکړای شي، یوې مسالې ته مفکوره او د حل لار پیدا او د عملی کېدو لپاره پلانونه، سافټویرونه او ډیټابیسونه جوړ کړي، کولای شي په دې پروګرام کې شامل شي. د دې وزارت چارواکو وویل د انټرنیټ او معلوماتي ټکنالوژۍ د کابو سلويختو ماهر ځوانانو اسناد ارزیابي کړل چې یو لستانه ترې وتوانېدل د ډیوی پازمایښتي پروګرام کې شامل شي. د مخابرات وزارت چارواکو دا هم وویل له دې پروګرام سره نړیوال بانک یو میلیون امریکایي ډالر مرسته کړي او هڅه کوي چې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان ورڅخه ګټه واخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ناتو دفاع وزیرانو په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي، خو د اتوشتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پرون په خپله غونډه کې د اوکراین مسله وڅېړله او پریکړه وکړه چې له دغه هیواد سره به په امنیتي برخه کې مرسته کوي. له اوکراین سره د دغو مرستو په اړه د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو به د اوکراین د امنیتي ځواکونو د سمون او عصري کېدو په نیت له دغه هیواد سره پر کېدونکو مرستو غور وکړي. ناتو په دې پسې دا مسله څېړي چې ماسکو د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اندرس فوګلاس موسن پرون په بروکسل کې د ناتو د 28 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل ناتو د اوکراین له نیمې منتخب ولسمشر سره همکاري ته چمتو ده او د اوکراین د امنیت او دفاع په برخو کې هم پر خپلو ژمنو ولاړه ده.
We will finalize
پروتونکو نوې کې به موږ د اوږدې مودې لپاره هر ارخیز مرستې وکړو سو اوکراین نور اخیسمن اصلاحات را منستکړي او وسلوال ځواکونه نور غشتل شي. اندرس فوګلاس موسن د هغو اقداماتو په اړه چې غور پرې کیږي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې د غړو هیوادو له لوري له اوکراین سره په خپله خوښه سلام مشورو او تخنیکی مرستو ته خوشاله دی. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې راسموسن او د ناتو نورو چارواکو دا تایید کړه چې د مارچ په میاشت کې چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا له سړې جګړې راوروسته تر ټولو جدي امنیتي ګواښ دی چې ایرو اتلانتیک ټولنه ورسره مخامخې شي. راسموسن وویل د ناتو دفاع وزیرانو موافقه وکړه چې د ناتو دفاعي وړتیا په اروپا کې غښتلې کړي. په دې اړه راسموسن وویل موږ موافقه وکړه چې د ناتو ډله ییزې دفاعي تقویې ته دوام ورکړو، هوایی او ځمکني ګزمې ډېرې کړو او د بالتیک له سمندرګي تر توري بحیرې او مدیترانې نور تمرینات وکړو او د روسنې پروګرامونه مخته
یوسو.
له اوکراین سره د ناتو د هر اړخیزو مرستو وروستۍ پریکړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وشي چې ټاکل شوې ده د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې وشي.
د ژوند رنګونه
نم د چې ده؟
مقدس
څو کلنه یې؟
دیالس کلن.
دیالس کلنه کورم چیرته ده؟
سرکسی کې.
دلته ته په دې فروشګاه کې څه کوې؟
پیسې غواړم.
خیرات غواړي؟
هو.
نور څوک دي در سره دلته راغلي؟
خویندې مې دي، کاکاګان روزانه.
ښه ټول راوځي؟
هو.
دلته بیا څنګه څوک در سره مرسته کوي کې نه کوي؟
سوق پسی اور کی سوجو
مکتب تمزی
نا
ول سوال سوال ټولای کورنۍ د مور فلر دی کارت څنګه لري
قربانان پسی
فلر د څه کار کوي
هوټل کې شاګرد
فلر د هوټل کې شاګرد ده په خو پیسې مزون نه کیږي
هغه پیسې 300 روپۍ ورکړي
مور دې څه کوي
هغه کور کې کار کوي
دلته سره اوسئ ته نیم چاپلې پیغله نجلۍ څوک خو بده څه بده خبر نه درته کوي
نه
څو نورې خویندې دي ورونه دي څنګه
دا درې وړې وړ خویندې څلور خویندې مونږه درې ورونه دي هغه مړه کېدي مان
ورونه دي وړه کېدي د کور خرڅ تاسو را بسئ
هو
تر مازدیګره به څومره پیسې کوي
پنځه سوه څلور سوه
تنه ته که د ټول خویندې
د ټول خویندې
د هودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. بله خبري مجله زما همکار سید سمیع عباس وړاندې کوي. سلو درغلی مهرباني وکړئ. ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوري. شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان